سلامونه د سهار اته بجې شپې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل به په خبرونو وکړو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعای رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر ویشتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تېره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه M1 هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړي الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدی ویلی و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
له کابل څخه نوې ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي، د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون پنجمه 25% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیځ بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړی نه ګڼي.
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي؟
یوازې ځنه ټوله خبریالان د دې سره لاس ګریوان دي. په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورټ لیکي د شویش او ویرې چې ماته پر دې ریپورټ مثلا څومره ستونزې جوړې سي.
د ترکستان د اسلامي وسلوالې ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو.
دوی د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشرانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره له دې چې ګڼ شمېر افغانانو او همداراز نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوالې ټولنې له لوري فشار مرسته کولی شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کېږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته په کتو ورمه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پرلاینس پرون په افغانستان کې خپل دوه کلن ماموریت پای ته ورسوه او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغې ډلې اغلی لاینز ویلي دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډ نه ورکوي دوام نشي کولی. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړی. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنه کړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خپره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان وایي بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لانګوار خبرونه وایي عبدالحق ترکستاني د خپلې ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبر وو وایي چې خپره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو نو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلط د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې ډېر ډلې له افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبري وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاصه هیله او خاص مسائل بزمنګدای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د 150 لکو ډالر په اندازې په کال کې او یو نیم میلیون ته یو سل 50 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی ده چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورپېښ شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتا سو سره وو او یوبا.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ را تفری نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په خار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي. ټول جفاو د واره شروع دی. جبونه خلکو نه وسي یو روپۍ نه پېږي. موبایل د سړی پیسې سړی ټول دی وسي.
دی وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلې او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښته یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مودې رئیس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مالی او لوجستیکي ملاتړ فعال شوی په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی. د پانتون چارواکي وایي که چیرې د تدریسي روختون شته اړتیاو ته رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپلو مسلکي کادرونو پرمختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته هم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره له دې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوي، خو لا هم یاد روغتون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روغتون یوې نوې ودانۍ د بیړنیو واقعاتو خونې، امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون او بیا آزادای رادیو ته ویل
د شپانه لوی تعمیر ته ضرورت لرم. کوشش مم دادا چې تپ پانځي او شپخانه دوړه په وځي وسیږي ترڅو ایمو محصلین هم وکول شي بنګدې توګه خپل عملی زده کړې سرته ورسي. په دویم قدم کې مو ایمرجنسی خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغه ترڅنګ د کوم تشکیل چې دا کام د اوس هم خو بیا هم کوشش مم دادا چې تشکیل ډیر کو.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډیرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي.
می داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورالوجي او نیورو سرجري او همدارنګه یورالوجي صدري جراحي دا ټول مریضان کې دکیږي. همدارنګه بني صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلوني او پوزیستوني ناروغي همدارنګه سترګې ناروغۍ عقلي عصبي ناروغۍ او همدارنګه جلدي پستکي ناروغۍ تداوي کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجې او درملنې خوښتي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خوالی راشي.
مو نوم رسل خیر دا شفانه ډیره په وخت شفانه دی ډیر ښه ډاکټرانی دي خپ خپ ور کوي مو څه خدمات وکړلو.
زه قربان الله
لدی
مخ کی چې د شیخ زاید پانتون تدریسی روختون فعال شي د ته پانځي ماسلانو ته مهم استون زده و چې د عملی زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د ته پانځي ماسل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ ته د پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلای دا موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمن کې موږ سره استادان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکی وایی د لوړو زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځیني لګښتونه او د روغتیایي پرسونل معاشونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستي دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 138 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د مجموعې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک ځای ښه راغلاست وایم. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ایزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې.
تشویش دیته ویش دی عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال په توګه دند لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي چې لخبریدو وروسته به سیمه ایز چارواکي په وړاندې څه خبرګون لري او د سره به کوم عمل ترسره کیږي. خاغلی ولسمل وایي یوازې له ده سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمې ټول خبريالان له ورته اندېښنو سره مخ دي. دی وایي اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي.
یوازې ځنه ټوله خبريالان د دې سره لاس ګرېوان دي. په ډیرو حالاتو کې کله چې رپورټ لیکي تشویش دي ته ویش دي عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکس العمل به د دې رپورټ پر وړاندې څه وي. دې ته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې رپورټ مثلا څومره ستونزې جوړې سي. دا هم خپل یو ډول محدودیت دی، خپل د خبريالانو په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ایزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولی شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنی لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبوره کیږي چې له خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیز ولایت ننګرهار کې هم خبریالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خپاره نشي. په دې ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي، نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خپرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو منبعو له طریقه که څه خپروي نو باید داسې څه خپاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې بیا دا کیسه بدله ده. دغلته په کار بوخت یو شمیر خبريالان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دي پیښ شوي چې د یوې موضوع اړوند دي غواخل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم به هر ریاست، به اداره کې سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته می مراجعه کړي، لم سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، ای را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبريالان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوي. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوي چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبریالانو خبری بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځانګړي ډول ولایتونو کې خبریالان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دي او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل آزادی رادیو ته وویل،
تر ټولو اړخونو د خبریالانو ژوند خطر کې دی، له لوږې سره مخ دي، له ناامنیو سره مخ دي، له تهدیدونو سره مخ دي، رواني فشارونو سره مخ دي، بندیانی کی او ځورول کی سانسور دي، یعنی ټول هغه ظلم چې له یو چا سره کیږي هغه له بده مرغه د افغان خبریالان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبریالان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایله یې نه ده ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې ښایي په یو شمېر ولایتونو کې د سوی تفاهم له امله ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده، البته ځینې جو کې کله کله سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د اقتصاد فرهنګ د ریاستونو لخوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبریالانو او خبری رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د تلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه وه چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیا د خبریالانو ملي ټولنې یوې اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سری نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیټلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به هم د هغو افغان سندرغاړو اندېښنو ته د تاسو پام راواړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقۍ په وړاندې سخت چلند شوی دی. له هغې ډلې نغمه ښاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپلې وسې پورې د موسیقۍ لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې د افغان موسیقۍ غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ ویستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړې ښاپیرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپله موسیقي د لاسه ورکړي.
د
زلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر واخلو لپردو کواخراغلو شازلمو.
خو سندرغړی احمد مرید ډاټ سرګندوی چې افغانی موسیقي کله هم نمرې اوسنی محدودیت چې ورباندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقی پاک او انسانی لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نه مري. کنن موسیقی زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنایي وي.
فردا روښنایي خواهد بود.
مامینا یا فیروزا یا مرگل را در سبخم چار از در آنم را در
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکي ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعا رد کړه چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر ویشتی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په ارزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ولس هلیکوپټر وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې غوا پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون پنځمه 25% لوړې شوې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن منوالو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو سلامونه او شه هیلې می ومنه. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان جوړ کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې مشتره لیږي، نو موږ هم تر خپل وسې پورې کوشش کوو چې ستاسو ټول پیغامونه په بشپړ توګه خپرو کړو. خو کله کله ستاسو ځینې پیغامونه سم نه وي ثبت شوي، یا دا چې ژغ مو ډېر ټیټ وي چې دا غږ جګول زموږ د تخنیکي امکاناتو ته چوکاټ وتلی وي، او یا هم ستاسو ژغ جر وي او یا دا غ سره ځینې نور ژغونه هم ګډ شوي وي، او یا هم ستاسو پیغام نیمګړی پاتې شوی چې په هغه صورت کې دغه پیغام د خپرولو وړ نه وي. موږ هتا کله کله هڅه کوو چې ستاسو یو نیم پیغامونه چې ځینې واړه او کوچني تخنیکي ستونزې ولري خپاره کړو. نو ځکه که چیرې ستاسو کوم ژغیز پیغام خپور نسی، نو حتما کومه لویه تخنیکي ستونزه لري چې موږ هغه نو صرف کولای. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې که چیرې موږ کوم پیغام په دوو درو اونیو کې خپور نسو، نو تاسو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ، موږ یې حتما درته خبرو. او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي.
سلام روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد بدیبله د جلالآباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. زه راځم پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده یا پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم، د پلار نوم زلنا خان دی. په دغه کورنۍ کې هر څوک وي نو موږ سره دی په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 58 321 45 55. یو یو د 0 8 3 2 1 4 4 5 6. روشن شمېرم دا 0 9 98 6 55 6 55 6 55. روشن شمېره بیا درکړم: 0 9 98 6 55 6 55. شمېره یو ځل بیا د واټساپ درکړم: 0 8 3 2 1 4 4 5 6. روشن صاحب، پروسه کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي.
بلې، السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا سپلا کې پر پخو دي، او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای د هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شمارا: 0 9 58 23 24 55. اتصالات شمارا: 0 8 58 43 99. یو ځل بیا تکراروم: 0 9 58 52 8 44 55. اتصالات شمارا: 0 8 4 3 8 9 9 1. روشان صاحب، هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي، او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغو شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ د پاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر. روشان رور، تا ته وایم بیا چې سو گوری د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي تر اغله یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته هم په نوم د همیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا 15 کاله عمر لري. کول یو ښایسته ماشوم دی، ننګرهاري لهجه لري. که دغه عمر ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمارې ورته وایم: 0 8 1 6 2 6 2 3 2. یعنی 0 1 2 2 2 2. افغان شماره ورته وایم: 0 1 4 9 5 5. یعنی 0 0 4 9 4 5. او ایم پی این شماره دې مو اوري: 0 8 2 1 6 4 6. یعنی 0 5 2 2 6 1 6 4. پای کی روشن شماره وایم: 0 9 6 4 8 1. یعنی 0 9 6 4 8 1. د واتساپ شماره هم ورته پای کې وایم، مخصوص هم ورلېږم. د واتساپ شماره د 0 1 2 2 2 2. یعنی 0 8 1 6 2 6 2 3 2. په دغه شماره واتساپ هم لرو. نو خپل یو ښایسته ماشوم دی، که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واتساپ شماره مې ورته وویله. نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واتساپ هم اړیکه نیوي. ستاسو څخه وخت.
سلامونه.
روشن صاحب محترم تا تو هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو ته خاص سلام کوم. همدا وخت په خیر. زه حسیب الله خاموش ګډونوالیم در سره د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب دلته زما ملګری تقریبا لغه څلور ورځې کېږي، یو کوچنی ماشوم یې د جلال آباد ښار کې پیدا کړی دی. دغه کوچنی ماشوم زبیر نومیږي او د پلار نوم سمندر یادوي. نو دغه کوچنی ماشوم تقریبا شپږ کاله عمر لري او د دې ماشوم خړې جامې او سپینې پلاستیکي چپړې په پښو دي. او د یادونې وړ ده، دغه ماشوم شنې شنې سترګې دي او ښي غوږ کې سوری هم دی. نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چا وي زما سره دی د مهربانۍ له مخې په دې دوه ټیلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. زه پیل کې اتصالات شمیره یادوم، هم واټساپ پشته. نو د دغه ماشوم عکسونه که د چا په کار وي مشکل نشته، عکسونه هم ورلیږم. رازم اتصالات شمیره درته وایم: 0 89 99 502. شمیرې تکرار وایم: 0 89 99 502. روشن شماره هم درته وایم: 0 89 99 502. شمیره یو یو تکرارم: 0 9 2 5 4 8 5 6 2. اتصالات شمیره واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم: 0 89 99 502. روشن صاحب محترم، لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. د الله په امان.
السلام علیکم. روشن صاحب سلام تاسو ته کوم. یو سلام د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته کوم په دې هیله چې راته روغ او د صحت سمې په مفرسان وي. زه کائنات اوسه یم د ننګرهار ولایت څخه. دلته موږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ موږ په بازار کې پیدا کړی ده، او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي، ډېرې بغارې وهي، نو کورنۍ ډېره ورته یادېږي. نو که دغه ماشوم در ته وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي. زه ورته د خپل د ټېلیفون شماره وایم. زما د ټېلیفون شماره ده: 0 8 3 9 2 5 4 4. شماره ورته یو ځل بیا وایم: 0 8 3 9 2 5 4 4. ډېره مننه تاسو د رادیو څخه کوو چې موږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي. سره بیا ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. سلام تاسو ته، سلام د کارکوونکو اورېدونکو ته کوم. دې هیله چې روغه جوړ او وخت مو په خیر. مشقانین د کابل د هر مقیمت څخه دلته موږ یو ماشوم پیدا کړی چې نظر نومېږي، د نقیب الله زوی ده. د 500 کالو شاوخوا په عمر کې دی او خبرې مې نشي کولی په دې ژبه باندې کوم خوند ته دی. نو که د هر سړی ما په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، زه ورته د ټېلیفون شماره وایم: 0 1 1 2 2 0 0 9 8.
ګرانو دوستان، دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په هغو کې د ځینو پیدا شوي عزیزانو زیری راکوه. ستاسو څخه مننه. او اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
سلامونه طاهر روشن صاحب تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحدی فراهی یم د هلمند ولایت نه. زه یو پیغام برېږدم د ورکو عزیزانو په پروګرام کې. زما یو ګران دوست چې عبدالرحمن نومېږي، د ګل رحمان زوی دی او د سید رحمان لمسی دی. د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د لوی چهره اوسېدونکی دی.
پنځلش کاله ومنله دی او لس کاله کېږي چې د خپل کور نه لاترکه شوی دی. که هر مسلمان ورور د پاکله معلومات لري د مهربانۍ عطفې له مخې دې زما سره په لاندې شماره باندې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره 0-1-0-2-5-0-2-4-9-0. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا 0-1-0-2-5-0-2-4-9-0. یعنی 0-1-5-5-4-9-0. اوران کې شپږ پروګرام د الله په امان.
سلامونه نیک هله احترامات تاسو ته روشن سه محترم او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې بوي ټول ته خاص سلام کوم او وخت مو په خیر. زه زول حکم ارخیل د ننګرهار ولایت او بيد کامی ولسوالۍ صحیم. زمونږ یو دوست چې نوم یې عتیق الله د پلار نوم یې مصادق د کجکی ولسوالۍ څخه د کندهار مرکزی روغتون ته راوړل شوی و چې ناروغ و او د هغې څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته د دغه ماشوم په هکله معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي په دغه څلور ټلیفوني شمېرو اړیکه ټینګه کړي. لومړی تلاش شمېره وایم 0-1-3-5-3-15. یعنی 0-1-2-5-0-3-3-5. روشن شماره د توای ما 0-9-5-6-9-9. یعنی 0-9-0-5-5-9-9. دا زادی رادیو ساڈی رادیو رمان نه د خدای سامان.
سلامونه تاخیر روحان سے تا تو دا زادی رادیو ټول خو بو دغه وخت مو په خیر. ز خیال زلګه د ننګرهار ولای کامی ول سوالې څخه پاړی کیم. یو تن زما د ماما زوی چې عمرې تقریبا 9 کالا نم یلی وخت صالح شنی سترګی لري او اسماني رنگی شنی جامې پر تندې. دا تو رزی راهیزی د کابل ولایت احمد شاه بابا مینی اړوند د چارېدو څخه نادر کشوي. کچا ته پاړه معلومات وینو د انساني همدردۍ له مخې دی لما سره پلان دې شمارو اړیکه ونیسي او خپل ځانګړې ډالۍ دې هم ترلاسه کړي. ایم ټی این یا اریوا شماره یې وارد دل 0-1-4-2-9-0-8-3. بیا تکراروم 0-1-5-0-9-2-0-3-8. اتصالات شمیره دا 0-3-0-5-3-8. یعنی 0-3-0-3-8-2. روشن شمارہ ہم وائم 0-9-0-8-3-5-0. یعنی 0-9-0-0-3-5-0. او پپای کی دا آزادی رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ لپاره دغه څه د خبرینې خبرونه لري. تاسو دې راته ژوند دی وسې وسلام خو وختونه ولري الله ممل.
السلام علیکم ته مې سي د آزادی رادیو مینوال سلامال دې شایز خیرت په خیر یاست. د آزادی رادیو سیو جان مننه کوم زه تاسو سره مشنه ورو دوم کیدل تم خبرې کوم او وېد لارمانی د بلوچستان کوټي جنبی پښتونخوا خانزي سره خبرې کوم. آزادی رادیو سره ډیره مننه کوم الوه شمر پیغامونه نشر کړی دی. بیا هم دا پیغام د طریقه راوم لکه څنګه د نور کلو په شان چې موږ یو رک عزیز دی همیشه د دې په تلاش شي موږ په طلب شي په سی یو نو ته اوس موږ پیدا کړی نه دی. نو بیا هم که د موږ عزیز په خپل ځم आवाज او بل مسلمان ورو د پاک معلومات لري د دنوم چکم دی غنی نوم دی نو غنی جان ته کی باندې اته نه کال کیږي د کور نه درا کدی نو که غنی جان په خپل موزه आवाज او یا بل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري جمعه خان کا زوی دی نو کچيري څوک د پاک معلومات لري مستری په دال نمبر باندې ټلیفون او کی که معلومات نه لري ورو ټلیفون دی تنګولي باید چې نو کی که څوک د شکر معلومات لري د غنی پاک باندې اته نه لاس کال اوس پر کېدو علاج دی د کور نه درا کدی مور پلان کورونه مور دی په افغان کې یو کنه ولې دی د کور نه درا کدی پلار خې به خزيات خوراکي شي پریشان دي مور پلار نو که غني خپل مزاواز لري ورو یا بل مسلمان ورو د غني پاک کرم معلومات لري په دالم بده ټلیفون او کی ما چې په نش میره د سپر درې یو شپږ اته سپر یو ډبل سپر یو و یعنی شمیره یو ځل بیا راوما سپر درې سو شپږ اتیا سل ولس ازادي رادیو سيو جان مننه کو د پیغام نشریدو به
سلامونه روشان صاحب محترم تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم وخت مو په خیر احسان لا انتظار پیغام پرې دم لنګرهار ولایت زمونږ یو خپلوان چې نوم یې محمد دین دی د پلار نوم یې اعظم دین شاوخوا یو کال کېږي چې د کور نه د کار په موخه وتلی او نادرک شوي ده که په اړه یې هر چاته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي په دغه دوه شمېرو له مونږ سره دي کونیسي فایل کې روشن شماره وایم چې 0190 پنځه شپېته څلور څلوېښ څلور شپېته
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه سلامونه درته مخکې یم تاسو او ټول خدمتونه اوریدونکو ته زما یو دوست ورکړی دی رحیم الله په نوم د لوګر ولایت نو که زما واسه اوري زما سره چې همدغه شمېره اړیکه ونیسي چې د افغان بیسیم ده زه ورته وایم 0 0 0 درې شپږ پنځه درې اووه اووه 0 اووه سوه شپږدېرش درو پنځوس اووه اویا یعنې بیا ځلې بیا وایم 0 0 0 درې شپږ پنځه درې اووه اووه او یا هم بل شمېره ده روشن ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاش شپاش نه آته بری یو شپاش پنزه سپر و شپاش پیتا آته نوی یو دیرش پنزه شپاش.
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنده بلسوالی شیګان کلی اوسیدونکو کی دا وخت له ایران پیغام پریږدم. یو ورک دوستلرم هغه هم د زابل ولایت ارغنده بلسوالی شیګان کلی اوسیدونکو کی محب الله د محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نکی بلاورور دیرس کال امر لري لس کال مخکې خپل کور نه د ایران په لوري د مسافرۍ په بهانه راوتلی و. دی د ایران په قچقي لارو کې نشي توکي استعمال کړی وي او له خپلو ملګرو نه د لارې په نیمایي کې پاتې شوی و. له هغې ورځې تر ننه پورې د محب الله په اړه معلومات نه لرو. محب الله میانقت دیرس کال امر تور غنم رنگه ایتوان ده که هر چوک پالا معلومات لری نو لطفن مهربانی و که ما نبی ولا زابلی ده پدی واتساپ شمیره پیام پریزدی تر چو کورنه خبره او خوشحال سی. زما ده واتساپ شمیره ده سیپر سیپر اته نوی ده ایران کوچ بیا نسو و دیرس و پنزوس سلرویس.
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټول دوستانو خاص او ځنګړي سلامونه مې ومنه چې ټلیفون لیکي ته ځل بیا د مدورستا سرتاج ننګرهارې راغله مو بیا در سره د غونډي هواد پاکستان نه یم. روشن ورورک پکت پیغام پر دم پکت یو مشمخ کې د مازی چې د تورخم په لاره سره نظر کشي او شماره ته واتس اپ وایي 0 2 3 4 شماره ورته صرف د واټس اپ به تکرارو مې 0 28 903 904 0 08 903 904 د تا مننه په دې لري چې پیغام تر پای نه شو کې خو وختونه
د ازادې رادیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. متقید تر احمد امین ما د لغمان ولایت د نانګزی د کلی اوسیدونکی زما زوی په نوم د مولد محمد امین عسکر د ملي اردو قطعې کمانډو په قندار ولایت کې ان قریب لس میاشتې کېږي د ژوند او مړینې په مورد هیڅ معلومات نه لرم. کار انسان لیدلی وي او کچا بندې کړی وي. د اسلامي همدردۍ له مخې ما سره تماس ونیسي. زما د شمېرې نمبر دی 0 43 14 12 14.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمولا عبد الماجد سے ہلمن ضلع کے دیکھے دولت والی لنا نصیر دکلی کو سیدن سے ازما ما شوم زوی چ عمر بانی د تنزو فعل دی او نه اچ پی چیزی چې دخل کور خوتل دی او رستوی دی نومی می صباح الله دی په بنا منا نکتی او دا نقشه دی چې غنم رنگ او دنګر حالت دی او د خپل پلار نوم یې نه دی زه د خپل ورونو نومان یې زه دی چې موحد او صدیق الله دی او په اوله میاشت کې یو مؤمن ورور په واټس اپ کې پورته کړی دی د لشکرګاه د تشار د ایلی پر چوک باندې. نو د دغه مؤمن ورور څخه بیا زموږ دا ارزو ده چې بیا دوهم وار واټس اپ ته ورکړي او پورته شي او د دشمیری کار نه کاوه یوازې عکس مول ولا سراغلی او یا یو بل مؤمن ورور ته معلومات دي د اسلامي وجودي د روی څخه دي زموږ سره په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي چې خپل فره جایزه او شیرني هم ترلاسه کولی. د سلام شمیره 0 5 0 5 0 1 0 یاد شمیره و 0 5 0 5 0 1 0 او د دې سم شمیره 0 5 0 3 5 2 9 5 8 0 یاد شمیره و 0 5 0 3 5 1 0 5 4 والسلام باحترام.
سلام علیکم. نور الله دی غازی خان زوی د گردیز خار نه درکه شوې ده ک چاته معلومی ته دې شماره دې موږ سره اړیکه ونی شي 0 5 3 0 8 2 2 بل شماره هم ده هم واتس اپ هم ده 0 5 9 3 0 0 1 و السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه تاسو روشن صاحب یو سلام دغه د ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم په دې هیله چې راته اروغ او جوړ پوي او د صحت جامې به مور پر ځان وي. زه د ټلیفون لیکه ترغلم نور غنورانیم کابل ولایت دی سبزل سولې څخه. زمنګ یو ملګری چې د نوید په نامه ده د جاوید زوی ده د کابل ولایت د سبزل سولې څخه نه درک شوې ده. کله دا په ارڅه ته معلومات وي انساني هم درد له اوج زمنګ ته پټه شماره زنګ وای زه ورته خپل د ټلیفون شماره وایم 0 5 9 2 5 3 یعنی 0 5 9 2 5 3 3. دا د رادیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ دغه برنامه پر مخه چولې دي. تر بیا نور غنورنې د خدای په امان.
درنو اوریدونکو ستاسو درنو زده دغه خبرونه د همدی ورسی پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتول په ماشين کې ثبت کړئ. موږ درته خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. مختمه ګورونه.
درنو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شگلے اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے دسم ندی تم شگلے اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے دسم ندی لاخوں میں قتلے دسم ندی کد خدے بولم توبہ